سلامونه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. پیل کوو د نن ورځې په خبرونو. د طالبانو حکومت وایي د یو تاجکستانی تبه په شمول یې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګر نیولی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی سرنوالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سنبلې په دولسمه شوی و د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان وو. خو د افغانستان د سرنوالۍ فدراسیون ویلي چې په هغه برید کې لږ تر لږه شپاړس افغان سرانوالان وژل شوي وو. مجاهد زیاته کړه چې نیول شویو کسانو په کابل او یو شمېر نورو سیمو له هغې ډلې په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو په برید کې هم لاس درلود. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراسې دا کړې چې د داعش خراسان ولایت وسلوال د ځینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته انتقال شوي. هغه دا ادعا کړې چې داعش اوس هلته روزنیز کمپونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو بریدونه کوي. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمېر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر اوښتو وروسته د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وای پر تورخم دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجکل ګډوالو لخوا د شاوخوا څلوېښت تورزو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه په خبره په دې سبب کې پر دې لارې دوه اړخیز تجارت 800 میلیونه ډالر وو، نو هغه اوس 300 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی دی. د تیرا راشکل کډوالو د روان 2024 کال د اگست له 6 راهیسې د جمرود په بیګاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لارې په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. په لبنان په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 192 ته لوړ شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي چې د پلازمینې کټمنډو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تریتم دي. نیپال چې تر ډېره غرنی هیواد دی، د تیرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره هم مهاله د ځمکې ښویېدنې د پیښو شاهد وو. په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دنګ او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو درې ورځو په مخه ښوونځي هم تړلې دي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به د دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي یا مشر وټاکل شي. قاسم دا خبرې نن دوشنبه په یو بیان کې کړې او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله مرستیال شیخ نعیم قاسم په خپل نننۍ بیان کې وویل چې د دوی مشر حسن نصرالله او څلور نور کسان تیر جمعه د بیروت په زاهیه سیمه کې وژل شوې دي. حسن نصرالله له سباند درې ولسیزو راهیسې د حزب الله مشري په غاړه درلوده. حزب الله د لبنان له نیابتي ډلو ده چې څو واره یې له اسرائیلو سره جګړې کړې دي. او د اسرائیل پاوز وای چې جنگی جیټ الوتکو یې نن سهار وختي د لبنان په بیکا سیمه کې د حزب الله لسګونه هدف وشتلی دي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اسرائیلو پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دوی بعد د غبریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمه په نخ کړی. خبر پانه کې راغلی چې دوی به تر هغه لبنان کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیا لمینځه یوسي. د نننیو بریدونو د مرګ ژوبلې راپورونه لا نه دي خپور شوي. خو د لبنان د عام روغتیا وزارت ویلي چې پرون یک شنبه د اسرائیلو په بریدونو کې 115 تنه وژل شوي او 359 نور ټپیان شوي دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څانګه په تور لیست کې شاملوي. قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زه فرشته سها که د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. وړاندې په دې خبرونه کې براسره واوري چې افغان انجونې پر زده کړو بندیز بشری ناورین بولی او لنړیوالو غواړي چې د برخې ته پام وکړي.
ته د یوې ټولنې نیمایي قشر کور له درسه محرومه، له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخا یوه لویه ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشری ناورین ده.
په افغانستان کې که څه هم ګڼ ځوانان له بېلابېلو ژبو ژباړې کوي، خو دا ژباړې څومره معیاري دي؟
دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړي شي، علمي پانګه یې لوړه شي، او د دې تر څنګه ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي. خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
او د کندهار ولایت د تخته پل ولسوالۍ اوسېدونکي بیا د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي.
دا داسې ټیم راغلی دي چې دا ما خپله مریض اخیستی دي، یو زوړ موټر دی که څه لار ده، باران دی پوز پر لارې باندې، یو ټیر بټ شوی دی، ابل پنچر شوی دی. مازګر ته ما مریض بولډاک ته ځان سره رسولی.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو زموږ غږ د ازادۍ راډیو ناوري ورسو د خبرونې راپورونو برخې ته. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي دغه سازمان په دې لټه کې دی چې پر افغان جونو بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. ګردن براون دغه راست پر افغانستان جونو د زده کړو بندیز د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي نه مسلمانو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره دې متحد شي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور چمتو کړی.
د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي په افغانستان کې د انجونو د زده کړو ځپل په ښکاره ډول په جنسیتي اپارټایډ بدل سوی. ګوردن براون په هغې خبري غونډه کې چې ویډیو یې د دغه سازمان پر یوټیوب پرون یک شنبه د سپتمبر په 19 خپره سوې وویل، د دغه سازمان حقوقي کمیټه به احتمالا په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په خپله ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټایډ پیژندنې په اړه پریکړه وکړي.
There will be a meeting of the United Nations Legal Committee in October. It will be looking at this definition of gender apartheid.
په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د حقوقي کمیټې یو غونډه کیږي او د جنسیتي اپارټایډ پر تعریف به کار کوي. خو زه ډیر ډاډه یم هغه څه چې اوس یې خلک په افغانستان کې ګوري، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په نجونو په تېره بیا په ځوانو نجونو محدودیتونه په ډېرېدو دي او دوی اوس په واټونو کې په آزاد له محرم پرته نشي ګرځېدی، په دولتي بنسټونو کې دنده نشي اخیستی او آن په عموم کې دا خبري حق نه لري. نو دا په روښانه داسې ځپل دي چې د جنسیتي اپارټایډ یوه بڼه ده.
ګورډن براون د افغان انجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې بولي او وایي چې دا هم د جنسیتي اپارټایډ په لبانه ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي د مسلمانو هیوادونو په ګډون له ټولو سازمانونو وغوښتل چې په افغانستان کې د انجونو پر وړاندې بندیزونو د دوام او د دوی د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله کچه پراخ خبرګونونه راپارولی دي. پرون یک شنبه د سپتمبر 19 د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د زر تر زره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بېرحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله سي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه له زده کړو لرې یو شمېر نجونې وایي ورځ بلې ته یې د ژوند ستونزې ډېریږي. د کندهار ولایت اوسېدونکې پښتنه چې د 11 ټولګي زده کوونکې وه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو ډېره چټي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کېږي.
د کابل ښار اوسېدونکې شابانه پوپلزی چې بیا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټرۍ د دریم سمستر محصله وه وایي،
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر کور له درسه محرومه وه، له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخا یوه لویه ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشري ناورین ده چې د یو هیواد نیم قشر دی مکمل له ټولنې محوه کېږي، محدودېږي دي
او لحد سنه دی برخی کیږي. خدای دې وکړي چې زری مخاوني ولسی او داستونزه زر تر زر حل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د یا چارواکي د څرګندونو او د غونجونو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو ګڼ بنسټونه، د اسلامي همکاریو سازمان او د ښځو د حقونو فعالان وایي طالبان له اسلامه غلط تعبیر لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
نن د سپتمبر دیرشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، تر څو په نړیواله کچه د ژباړونکو ترمنځ یووالی په ګوته کړي. په افغانستان کې که څه هم ګڼ ځوانان له بېلابېلو ژبو ژباړې کوي، خو دا ژباړې څومره معیاري دي او د ژباړې لپاره کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې همدې مسایلو ته کتنه کړې ده. تفصیلي راپور یې تاسو واورئ.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د نړۍ ګڼ قومونه هڅه کوي چې له بېلابېلو ژبو نه خپلو ژبو ته بېلابېل علمي او ټولنیز آثار وژباړي او خپله ژبه له علمي او فرهنګي اړخه ژوندی وساتي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډیرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بېلابېل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي؟ افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوی وای نه ده سنبال شوی. موږ سره لدې چې د یو شمېر آثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګه ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم په علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طب ته چې څومره کتابونه راژباړه شوي دي، یا ټکي په ټکي ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومه رونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بېلابېل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم و د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړې، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې د دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو آثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او د غراز د ژباړونکو لپاره د وی حق او زحمه ټاکل به هم د دې مرکز دندوي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره لژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلي دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړي ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه یعنی د انګلیسي فرانسوي جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپله مورنۍ ژبه پوره پوهېده اړینه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپله ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپله ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بېلابېلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران
هغه څوک چې لیوی ژبه یو اثر راژباړي لومړی باید خپل ژبه پوره حاکم وي. لکه مې ژبه چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاس وي. تر دې وری خواته بهتر دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هر برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبه ته راوژباړل شي.
په افغانستان کې که څوم تر ډیره ذوقي او هنري موضوعات له نورو ژبو پښتو دري ته راژباړل شوي خو لیکوالان په دې اندي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکي او علمي اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي احمد الدین دوران ازادي راډیو ته وویل
د ذوقي موادو ژباړه ډیری وخت د ګټې په ځای تاوان ډیر کوي ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد سوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډیرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خوار یو نو ډیر ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پراونکي موضوعات د علم فلسفه هنر ادبیاتو او نورو مختلفو څانګو غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیری وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندویه درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپل ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې آثار پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپل ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلې وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هیواد په کم اندازه پکې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د هیواد د دریم ژبې پښتو، ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری او یو شمېر نورې بیا له دې پلوه بیخي خوارې دي. نن د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شو. دوی د دې ورځې نمانځل په نړیواله کچه د ژباړونکو ترمنځ یووالی په ګوته کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
د اوتریش د کډوالو زد خیارخي افراطي ګوند پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د شمیرل شویو رایو په اساس د هربرت کیکل په مشرۍ دغه ګوند نږدې 10% رای خپل کړي. له دې سره سره دا ګوند اړ دی چې د حکومت جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. په همدې اړه سفیولا ستانکزای نور جزئیات راکوي.
د شمیرل شو رایو لمخې د اتریش کې اړخي افراطي د ازادۍ ګوند د 29.9% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړي مقام کې دی. د اتریش د اوسني صدر اعظم کارل نهامر په مشرۍ د خلکو ګوند د 6.3% رایو په ګټلو سره دویم ځای لري. سوشل ډیموکرات ګوند هم د 10.5% رایو په ترلاسه کولو په دریم ځای کې دی. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې د اتریش په انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند لومړی مقام ګټلی دی. له دې سره سره دا ګوند ممکن راتلونکی حکومت جوړ نه کړی شي، ځکه اړ دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نورو اکثرو ګوندونو وار د مخه له ښي اړخي افراطي ګوند سره د کار لیوالتیا نه ده ښولې. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ازادۍ ګوند مخالفین د اتریش پلازمینه ویانا کې واټونو ته ووتل او د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د ازادۍ ګوند پلویان هم په جلا جلا توګه په واټونو کې راټول شوي وو او خوښي یې کوله. د ازادۍ ګوند مشر او د اتریش د کورنۍ چارو پخوانی وزیر هربرت کیکل د پایلو تر اعلان وروسته وویل د اتریش په مخې یو نوی باب پرانیست.
موږ د یو نوي فصل پر مخ ور پرانیست. موږ واقعا اوس د اتریش په تاریخ کې د نوي باب په ګډه لیکو. موږ دا فکر بنسټیز کړ چې اول خلک دي، بیا صدر اعظم.
دا پایلې د اتریش په سیاسي ډګر کې د پام وړ بدلون په ګوته کوي. د ازادۍ ګوند د پلویانو د پام وړ وده د اوسني حکومت د پالیسیو په وړاندې د خلکو د یوې مهمې برخې ناخوښي ښیي او سخت دریځو ښي اړخو د لوړ انفلاسیون په اوکراین کې د جګړې او د کووید ناروغۍ اړوند د رای ورکوونکو له دې ناخوښۍ ګټه پورته کړې ده. د ښي اړخي افراطي ګوند مشر هربرت کیکل په خپل ټاکنیز کمپاین کې د نابللو کډوالو د بیرته ستنولو شعار ورکاو. کیکل همدارنګه د سرحدونو د سخت کنټرول او د یو بیړني قانون له مخې د پناه د حق د ځنډولو په اړه ټینګار کړی. د هغه ګوند پر روسیې د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتونکی دی او اوکراین ته د لویدیځوالو په پوځي مرستو سخته نیوکه لري. اوسنی صدر اعظم او د خلکو د ګوند مشر کارل نهامر خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل ګوند یې د خپل سیال ازادۍ ګوند په وړاندې بایللې ده. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې ښي اړخي افراطي ګوندونه مخته راغلي. دا میاشت د جرمني د کډوالو ضد AFD الټرنیټیو ګوند هم ګڼې رایې وګټلې. تر دې مخکې هالند کې د ګیرت ویلدرز په مشرۍ ښي اړخي ګوند بریا خپله کړه. په جون میاشت کې د اروپا پارلمان هم د اکثرو ښي اړخو ګوندونو غړو لار پیدا کړی ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. خلک وایي د سړکونو خرابوالی نه یوازې د دوی ورځني سفرونو ستونزمن کړي، بلکې د ناروغانو په وخت روغتونونو ته د رسیدو مخه یې هم نیولې ده. د تختپل اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړکونو جوړولو او د روغتیايي خدمتونو ښه کولو ته اقدام وکړي. په ارال سیمه نور تفصیل واوري.
ګوره دا ولسوالی ارغستان دی، دا د تختپل ولسوالی اخیری ساعت دلته تقریبا مل ډیر شکل سره پراتی. دا تقریبا سلور زره کور دلته په
د تختپل ولسوالی د بیانزو کلی وسیدونکو محمد نعیم وایي د دې ولسوالی سړکونه دومره خراب دي چې د څو دقیقو مزل په ساعتونو بدلیږي. د پوینا کله چې ناروغ روغتون ته بیړنۍ اړتیا ولري، د خراب لارو لامل پر وخت روغتون ته نه رسیږي او ډیری وخت ناروغان د مرګ تر پولې رسیږي. محمد نعیم زیاتوي چې دا ستونزه د خلکو لپاره ستر اندیښنه ده او ژر تر ژره حل ته اړتیا لري.
نو دا دغه ځاسه چې موږ بازار ته مریض رسو هغه بالکل مرګ ته قریب سي. نو دا داسې سهار راځي چې کله باران وي، کله مانا دلته خټي، کله یخي وروره، کله د موټر د خوا یک ساعت کمزوري په شی نه وي. اوس که سړک پوس پر مرسیکله باندې انسان په 40 منټه کې ځان رسولی سي. دا داسې ټیم راغلی دي چې دا ما خپله مریض اخیستی دي. یو زوړ موټر دی که چلار ده، باران دی، پوز پر لارې باندې یو ټیر بټ سوی دی، ابل پنچر سوی دی. مازګر ته ما مریض بول ډاکټر ځان سره رسولی دی. هغه ډاکټران ما ته وای ورور دغه حال چې راورسوي نو موږ ته راوړي. مال داز موږ کسور نه دی، موږ دغه وطن دی، دغه لارې مې دی. و سړک ته موږ سل په سل کې ضرورت لرو.
د تختپل ولسوالی د میلت په نوم یو بل پراخه سیمه لري چې د سپین بولدک او ارغستان ولسوالی سره نښته او زرګونه کلی پکې پراته دي. خو دغه سیمه یو کوچنی روغتیایي مرکز لري. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دا روغتیایي مرکز د سیمې د ناروغانو اړتیاوې نسی پوره کولای. محمد قاسم او اجی محمد د دې سیمې دوه اوسیدونکي دی وایي د روغتیایي خدمتونو نشټوالی او د سړکونو خرابوالی د دوی لپاره لوی ننګونې دي.
دلته خو د مشکلې سړک نشته. کمټر کې انسان دی، ماغه ډیر تکلیف سره مخامخ دي. روډونه مکچا دي، کډی لري، ډبری لري، لارې مې خراب دي. که د روډ په باره کې مشر همکاري وسي ډېره به ښه خبره وي. یار داسن تقریبا مرچ وس مټر دی دونی می دره غنټه مزل دی چې روټ پوخ سی یعنی یو پاو مزل دی نیمه غنټه مزل دی لاش
سړک می کچا دی دره څلور غنټه مزل مټر دی هغه چې وس روټ پوخ سی بیا مشته یو پاو نیمه غنټه لار مزل کی.
د طالبانو حکومت د تختپل ولسوالۍ ولسوال حاجی ملا تا محمد مختار وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې رغنیز کارونه سوي او په راتلونکي کې هڅه کوي چې د سړکونو ستونزه هم حل کړي.
د نوې خادم اوس الله تر وړه د خادا شول سوي نه در وسه پورې نوې کاري شروع دي خادا راځي انشاءالله د دایوې میاشت په شاوخوا کې به د خادې کار برابر شي مکمل به شي او د سړک دغه مو مرکړې دي هغه مو واده را سره سوي د سړک ته جوړولو به هغه مر جوړو انشاءالله که خدای کول.
د سړکونو خرابوالی او د روغتیایي خدمتونو نشتوالی د خلکو اقتصادي ستونزې لا زیاتوي. د سفر لګښت او په لویو ښارونو کې د درملنې لګښتونه د هغو کورنیو لپاره ستونزمن دي چې د اقتصادي کمزورتیا سره مخامخ دي. دغه راز د سړکونو د خرابوالي له امله وچې او تازه میوې او نور توکي ښار ته پر وخت نسي رسول کېدلی.
د هلمند اوسیدونکي د دغه ولایت د سوداګرو لخوا د بی کیفیت تیلو له واردولو شکایت کوي. موټر چلونکي وایي د خراب او ټیټ کیفیت تیلو لامل یې موټر ډیر ځله تر ورکشاپونو رسیدلی. دوی وایي حکومت باید د خراب او بی کیفیت تیلو د واردولو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار لسی می راپور چمتو کړی. تاسو واوري
یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي امداغه تیل شي چې د تیل خراب.
سید رحمان د هلمند ولایت اوسیدونکي دي او دغلته پر لوی لار باندې موټر چلوي. نموړي د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې په څو ځلې موټر د خراب او بې کیفیت تیلو لامل خراب شوی دي.
تیلو پاک لکه وای د ډیرو فمپو کم تیل چې موږ مثلا وسایلو ته راچو استفاده ورڅخه کوو تر ډیره بې کیفیت دي. څو پلا دا موټر ما مستری ته بیولې دی جوړ کړی مې دی. یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي امداغه تیل شي چې تیل خراب دی لدغه وجه دغه وسایل خراب شي.
د دغه ولایت یو بل موټر چلوونکی عبدالظاهر وایي اکثره وخت ورته داسې مهال موټر خراب سي چې ناروغان ورسره وي.
نو د دولت څخه موږ غوښتنه ده چې دغه تیل باید وګوري وخت پر وخت تعقیب سي ترڅو زموږ وسایل مشته دغه وز داسې ډیر وخت راځي یو چا سره مریضان یا په یو شادۍ کې ګډون کوي مټر ورته ګول سی ودرېږي.
د هلمند یو ځوان شاه جهان وایي په دغه ولایت کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی او خلکو په ډیر تکلیف سره یو موټر او یا هم موټر سایکل پیرلی وي خو د خرابو تیلو لامل یې انجن خراب سي.
خلک د سم نه دي چې هر څوک په یو ډیر تکلیف سره په ډیر خواري سره به موټر ځانته وسایل اخستي. یو ماشل دی، یو شاګرد دی، یو موټر سایکل لري، یو کور دی، په ټول کور باندې یو موټر سایکل لري. موږ د خراب تیلو د کیفیت له امله زموږ اکثر وسایل داسې چې وستاسو وس مسترانو باندې پښتنه وکړي د اکثر کومونه خراب شوی دی. د ټول ماشین سیستم یې خراب کړی دی. ان تر دې چې لا یو بل غمیزه، یو بل نازوانی او ناجایزه، یو بل غداری چې د تیلو سره کیږي هغه دا چې دوی سرشناکه ماده په ګډي دا تر ټولو خطرناک.
لدی سره دغه ولایت یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو باندې هم کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې هلمند ولایت ته د خراب تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هلمند ولایت د ګازو او نیپتو مدیر ماوین عبدالحمید شرافت بیا یاد مسولیت پر نورم او سټنډر اداري ورغورځوي.
د تیلو د خرابۍ په خاطر باندې څه ډېر وخت مخکې موږ یو خپله اتحادیه درلوده. نو د اتحادیې له لارې موږ دا تیل کتل. نو بیا که به یو خرابي وله خو هغه پمپه موږ بند کړو. که به خرابي نه وه هغو پمپو ته مو اجازه ورکوله. نو داسې یو دوې درې میاشتې یا څلور میاشتې یا لا زیات تقریبا به کېږي چې د نمبر و سټنډر اداره راغلی ده په ګریش کې. نو اصولي دا مسؤلیت یې وغو ده. نو هغه چې دا کوم ټانکران راځي ټول هلته تر نرمو سټنډر باسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د نرم او سټنډر ادارې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید هغه کسانو سره قانوني چلند وسي څوک چې خراب او بې کیفیت تیل پلوري.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024 1015
او د دری پیغامونو شمیره
00220024 1015.
ازادي راډیو 24 ساعته
تاسو زمونږ غږ ازادي راډیو نه اورید. راپورونه مو واوریدل. وړاندې به 25 دقیقې به زمونږ همکار سره واوري. خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د یو تاجکستانی تبه په شمول یې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګر نیولی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن دوشنبې په یو بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی سرنوالۍ په کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سنبلې په 12مه شوی و د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان وو. خو د افغانستان د سرنوالانو فدراسیون ویلي چې په هغه بریک کې لک تر لږ 14 افغان سرانوالان وژل شوی دي. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې او چارواکو یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغه ماشومانو شمیر شاوخوا 25 تنه ښودل شوي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر اوکتو وروسته د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وای پر تورخم دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونه مشر شاهد حسین د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل ګډوالو لخوا د شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه په خبره په دې سبب کې پر دې لارې دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالرو ته او هغه اوس 400 میلیونه ته راټیټ شوی دی. د تیرا راجګل کډوالو د روان 2024 کال د اگست له 6 راهیسې د جمرود په بیګاړۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 92 تنو ته لوړ شوی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي چې د پلازمینې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تریتم دي. او د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي مشر وټاکي. قاسم دا خبره نن دوشنبه په یو بیان کې کړې او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده.
مخکنی کابینه کې صرف
50%
آزادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې وروستي تحولات آیا پر افغانستان هم چې طالبان ورباندې واکمنان دي څه تاثیر لري؟ د جولای پر 1.5 په ایران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هانیا تر وژل کېدو وروسته د ایران په ګډون ځینو نورو لوریو له دې جملې په خپله حماس ډلې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړې وو. د ایران رهبر او نورو چارواکو دا د اسرائیل کار وباله او وی ویل چې اسرائیل به د دې اقدام درنه بیه پرې کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ویان علي محمد نایني ویلي و چې د حماس د سیاسي دفتر د وژل سوي مشر اسماعیل هانیا غچ اخیستنه شای وخت ونیسي خو اونې واوښتي او د ایران د دې غچ اخیستنې درک نه لګیږي. تر دې مخکې د می میاشتې پر شلمه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او دین نور چارواکي د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د یوې الوتکې د نسکرودو په پیشه کې مړه شول. ځینو ایراني چارواکو دا د اسرائیل کار بللی و خو اسرائیل په رسمي ډول خپل دخالت نه دی تایید کړی.
د اسرائیل په ها آرتس ورځپاڼه کې د سیاسي مسایلو شنونکي آموس هر لیکلی و چې د ابراهیم رئیسی مړینه د ایران رژیم ته یوه ضربه ده چې ورسره به په ایران کې دننه د رهبرانو ترمنځ اعتماد کم سي. هغه لیکلي و چې د ایران دولت به اړ سي د رئیسی تر وژل کېدو وروسته خپلو داخلي مسایلو ته زیات پام وکړي او پر حزب الله ډلې به د اسرائیلي ځواکونو خلاف د یوې فعالې پوځي جبهې د ساتلو لپاره خپل فشار کم کړي. تیره جمعه د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې وژل سو چې دې مسلې هم په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړه. په دې تحولاتو کې پر افغانستان واکمن طالبان څنډې ته نه وو کې له رسمي چینلونو تبصرې نه دي کړي، خواخوږو او ملاتړو یې په وار وار پر دغو پیښو عکس العملونه ښودلي دي، خو تر اوسه یې د حسن نصرالله پر وژل کېدو خاموشي خپله کړې ده. د طالبانو خواخوږو او ملاتړو له اسماعیل هنیه رانیولې تر حسن نصرالله پورې د دوی عکسونه پر خپلو حسابونو خپاره کړي او د دوی وژنې یې غندلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا د لبنان حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله، حماس او ځینې نورې ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کېږي چې په منځني ختیځ کې د شنونکو په باور د ایران د ګټو لپاره فعالیت کوي. اوس پښتنه دا راولاړیږي، آیا په منځني ختیځ کې روان تحولات د افغانستان پر حالاتو هم تاثیر لري؟ طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، آیا کولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل ګټو ته زیان واړوي؟ په همدې بحث کې له میلمنو سره څېړو. په څو شیبو کې د 25 دقیقې د بحث میلمانه درپیژنو.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکي سمی ستانکزای دواړو ته شراغلاست وایم. په پیل کې اتمر صاحب، تاسو ترازو نظر مو څه دی چې هغه څه چې په منځني ختیځ کې همدا اوس روان دي پر افغانستان کوم تاثیر لري؟
مننه سوال صاحب، تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته، ستاسو میلمه ته، جناب ستانکزی صاحب ته سلامونه او نیکیله. یقینا چې افغانستان په سیمه کې هم داسې یو هیواد دی چې افغانستان ته د نړۍ سترګې اوړي او دغه تحولات یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه په افغانستان باندې بې تاثیره نه دی، ځکه چې خو دلته اصلي رقابت که موږ وګورو د اسرائیل او د ایران ترمنځ دی، حزب الله و حماس و حوثی و هشت شعبی و فاطمیون و زینبیون، دا هغه ټول ډلې دي چې د ایران د خوانه مرستې ترلاسه کوي او په اصطلاح د ایران نیابتي لښکرې دي او مخصوصا د دوی ډېر تقابل د اسرائیل سره دی. د بل خوانه امریکایان هم لکه څنګه چې په دې دوه درې ورځې کې موږ ګورو د دې دپاره چمتووالی نیسي چې احتمالا که په ایران باندې برید وشي دوی باید آماده اوسي، یعنې که دغه جګړه پیل شي د اسرائیل او د ایران ترمنځ چې د دې امکانات اوس سړی ویني، سره د دې چې ایرانی مقامات تر اوسه پورې ځان غلي نیولي او داسې شدید عکس العمل کوم چې پخوا دوی هغه دریز درلوده هغه دریز دوی اوس نه لري. لیکن دا احتمال لري چې د لبنان او وروسته یمن باندې خو نن پرون بمباري شوی د حدیدې په بندر باندې، او یعنې دا معنا چې دغه جګړه یمن ته هم غځېدلی، په سوریه کې هم په ځینو ځایونو کې امریکایانو بمبارد کړی، او په همدې ترتیب سره موږ ګورو چې دغه جګړه ورو ورو پراخیږي. او بل دا چې اسرائیل د دې دپاره ډېر جدي او طولاني آمادګي نیولی و چې دوی اوشي کولی چې څو جبهې کې سره وجنګېږي، ځکه دوی دغه تجربه په تیرو کلونو کې، یعنې د 1940 کال نه راونیسه بیا تر وشپیتن کالا پور دا سو جگری چی دوی عربان سر دلو دل یو زل شپک عربی و عدون سر بل زر پینز عربی و عدون سر یعنی دی اسرائیل اردو داگه تجربه لري چې په څو جبهو کې جګړه وکړي. اوس نو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ایران او د افغانستان روابط خو ډېر زیات نږدې دي. احتمالا که ایران جګړې ته لاړ شي، دوی به د افغانستان ځینې مرسته وغواړي. لکه چې څو وخته مخکې د ایران جمهور رئیس دا خبره کړې وه چې افغانستان هم د مقاومت د محور یو برخه ده، یعنی په دې مانا چې که ایران باندې فشار راځي چې ایران افغانستان ته توقع لري چې د افغانستان نه مرستې دوی وغواړي.
مننه. تاسو تر اوسه ښاغلی ستانکزی، کله چې حماس ډلې تیر کال پر اسرائیل حمله وکړه، په هغو لومړیو کې امریکایي چارواکو ویل چې په دې حمله کې ایران لاس نه لري. اوس ښاغلی اتمر یادونه وکړه چې پر ایران د حملې احتمال سته، او ځینې نه تایید شوي راپورونه وایي چې د ایران لوی مشر یو پټ ځای ته هم لیږدول سوی دی. ستاسو نظر څه دی چې آیا دریځونه په بدلېدو دي؟
سلامونه ونیکی هیلې سالی صاحب، تاسو جناب اتمر صاحب او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم با وجود دې چې ایران دغه لوبه تر اوسه پورې د دې ډلې تر شا کړې ده، اما یو شی چې واضح دي که حماس ده که حزب الله ده او دا نورې کوچنۍ ډلې فاطمینو زینبینو دا نورې، دا ټولو ته ښکاره ده چې د دې تر شا ایران ده، د ایران اخوندي رژیم ده. دوی تقویه کړي دي، روزلي دي، دوی منځ ته راوړي دي، دا واضح ده. او هر څومره چې حملې دوی کړي دي په دې باندې امریکا او اسرائیل او ټوله منطقه په دې باندې پوهېږي چې د دې تر شا ایران ولاړ ده. تا په او هغه اختطافونه چې حزب الله کړي وو، که د امریکا سفیر وو، که د سی آی اې کارمندانو د 1930 کلونو د 1950 کلونو له حملو نه وروسته مجرمین ټول ایران ته تللي وو. ډېر زیات راپورونه په دې باندې موجود دي. د امریکا د حکومت چې د دوی د استخباراتو کسان چې تښتول شوي وو په بیروت کې او په لبنان کې، هغه وړل شوي وو ایران ته، هلته ترینه تحقیق شوی وو. نو ښکاره ده چې د ډلو تر شا او د دې مسایلو تر شا ایران ده. ولې یو شی چې اسرائیل کوشش کوي هغه دا ده چې ایران عملی مخامخ جګړې ته دوی راکش کړي، او د څومره تحرکات شوي دي له 8 اکتوبر نه را په دې خوا باندې، هغه د حماس د ډلې په تړاو باندې دي، او یا هم اوس د حزب الله چې ایران په باندې ډېر افتخار کوو او دوی خپل یو مثال وړاندې کوو د استخدام لپاره د ترهګرو د راوستلو چې د ډلو ته یې راولي، د دوی لپاره یو نمونه وړاندې کوله هغه حزب الله او حسن نصرالله. او اوس ښکاري چې دا مسله یو بل نقطې ته واوښتله. دا څومره تلاشونه تر اوسه پورې شوي وو چې ایران په مخامخ جګړه کې اسرائیل ښکیل کړي، او دوی شا کوله ورته او ځان یې په حساب تېر راوسته. نو اوس داسې معلومېږي چې دا به فکر کوم یو هغه تغییر نقطه یې اول بل چې ایران مستقیما مداخله کوي که نه. دوی خپل هغه وښودل چې دوی څومره خفه دي د ده په وزل کېدو باندې دی.
مننه. اتمر صاحب، په خپله د طالبانو رسمي ویاندویان د حسن نصرالله تر وژل کېدو وروسته ولې غلي دي؟ رسمن څه څرګندونې نه دي کړي؟ دوی فکر کوي چې ځینې ملحوظات لري.
یقینا دوی ځینې ملحوظات لري، ځکه چې دوی رابطه د امریکایانو سره دا واضح خبره ده چې امریکایانو سره دوی په یو تعامل کې دي. عربی هیوادونو سره، مثلا سعودي عربستان سره، قطر سره، امارات متحده سره، دا ټول هغه هیوادونه دي چې دوی د ایران سره ښه مناسبات نه لري، یا په اصطلاح د امریکا د سیاستونو په سیوري کې دوی په سیمه کې سیاست کوي. او افغانستان هم نشي کولی، زه داسې فکر نه کوم چې دوی اړیکې او روابط د امریکایانو سره ډېر نږدې دي. د هغوی نه پیسې ترلاسه کېږي، د هغوی نه امکانات دوی ترلاسه کوي. د دوی نمونه د هغوی په تور لست و په تعلیمونو کې دي. یعنې دا هغه وسیله د فشار ده چې امریکا د طالبانو پر ضد په لاس کې لري. نو د دغه پر بنسټ باندې زه فکر کوم چې طالبان به دا کار ونه کړي چې د ایران سره خواخوږي وکړي. او زه خوشحاله په دې یم چې طالبان کشکې همداسې وکړي. یعنې دوی دې باید دغه ډیپلوماسي باندې ځان پوه کړي چې په دغه مناظراتو کې د افغانستان ورتلل د افغانستان دپاره د خودکشي او تباهي معنا لري. نو څومره چې کیدای شي طالبان باید دغه مسایلو نه ځان لرې وساتي. په هر صورت په مجموعي توګه دا د ټول نړۍ مسؤلیت دی، مخصوصا د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. هغه اسلامي هیوادونه چې دوی په نړۍ کې با اعتباره دي، رسوخ لري، پیسې لري، خو ډیپلوماسي لري، د هغوی وظیفه هم دا ده چې اول خو د دغه جګړې د ختمېدو دپاره دوی لاسونه ونغاړي او کوشش د دا وکړي په ملګرو ملتو کې په امنیت شورا کې چې دغه جګړه دې ودروي. او دا د زور د لارې نه نه کېږي. زه البته دا زما شخصي نظر دی، زور په دغه وخت کې کار نه ورکوي. باید یو ښه فعال ډیپلوماسي په دغه برخه کې په لاره واچول شي او نړیوال دې ته وهڅول شي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږدي او دغه مشکلات د محدود ساتي. که دغه محدود نه شو، عربي هیوادونه په دې کې راښکیل شول، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې جنوب د آسیا عربي هیوادونه او ټول منځني ختیځ به په دې جګړه کې راښکیل شي او دا به ډېر لوی اثرات لري، هم اسرائیلو ته، هم ایران ته، هم عربي هیوادونو ته، هم اسلامي هیوادونو ته.
ډیره مننه. د اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن. پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې روانې چارې پر افغانستان څومره تاثیر لري. د دې بحث میلمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر، د چارو شنونکی سمی ستانکزی. ستانکزی صاحب، تاسو تر اوسه د طالبانو ځینې مهم کسان او نږدې غړي په غزه کې وخت نه وخت د ځینو پیښو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو عکسونه خپروي، خو د غچ اخیستو خبره نه کوي. ستاسو په نظر دا غندنې د څه دپاره دي؟ دغه تبلیغاتي هڅې ولې دوی کوي؟
سالی صاحب، زه فکر کوم دا کوم کسان ستاسو یاد کړل له رسمي موقفونو نه، بلکې له شخصي ادرسونو نه دوی دا لیکنې کوي. او هغه د اساسي طالبان له دوه اساسي پوښتنو سره مخامخ دي. یو خو دا ده چې د اسلام کارو ډلو په اول سر کې د دوی له ایجاد نه را په دې خوا باندې د دوی شعار دا و چې نړیوال جهاد، ګلوبل جهاد. کله چې پوښتنه د پاکستان مطرح کېدله، د پاکستان په اړه باندې د حکمتیارو، د نورو وګونو، حزبونو او د طالبانو دریځ دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چون دوه مسلمان ورونه ملکونه دي، باید سرحد نه اوسېږي، یو حکومت دي اوسېږي او دا باید وغځېږي. په همدغه اساس باندې خپل د پاکستان پاکستان مشري او رهبری د دوی او د دوی پناه او د دوی مالی سپورت او هغه توجه کاوه. اما کله چې اوس دوی له یوې سختې پوښتنې سره مخامخ شوي، هغه دا ده چې یو خوا د امریکا پیسې دي، اتیا میلیون ډالري کڅوړې دي چې هغه ورته راځي د افغانیو د ثبات ساتلو، د دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلو، د دوحې قرارداد او دا مسایل دي. او بلې خوا ته د دوی د نړیوال جهاد مسله ده چې په هغه باندې لازمه خو دا ده چې دوی باید د اسرائیلو په خلاف باندې ښکاره دریځ ښودلی وای. دا چې دوی نه توانېږي چې د په هغه شان باندې چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې خبرې کولې او اوس د اسرائیلو په خلاف باندې څه ووایي، دا په ښکاره باندې د افغانستان ولس ته د دوی مجبوریتونه او د دوی پټ قراردادونه او پټ زمایم دا ټول ورته ښکاره کوي، ورته واضح کوي چې دوی په څه شکل باندې چې ادعا کوله چې د جهاد لپاره او د اسلام لپاره راوتلي دي. دغه دعوه یې اوس کوم چارې سره دوی مخامخ شوي دا ښکاره کوي چې دوی په هغه کې رښتینی نه وو او په حقیقت کې د نیابتي ډلو خاصیت هم داره چې دوی وفاداریانې اخیستل کېږي، وفاداریانې په ډېر اسانه باندې یو هغه نه بدلېږي بل کس ته، نو اساسي پوښتنو سره مخامخ دي او معلومېږي چې دوی د خپلو قرارداد ته د دوهې قرارداد او نورو پټو معاملو ته زیات هغه دي نسبت دې ته چې دوی راسي او خپله د جهاد او د نړیوال جهاد خبره وکړي.
ډېر مننه اتمر صاحب. د فلسطینیانو حماس ډله او د لبنان حزب الله ډله دواړه افراطي ګڼل کیږي، چې یا د امریکا د متحده ایالاتونو یا د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي. طالبان هم په دې تورن دي چې افراطي نظریات لري. د کابینې ځینې غړي لا هم په تورو لستونو کې دي. آیا د طالبانو خواخوږي به وکولی سي دغو وروستیو تحولاتو ته په پام د امریکا یا اسرائیل ګټو ته کوم زیان واړوي؟
افغانستان یا طالبان اوس حد کې نه دي چې دوی امریکا ګټو ته تاوان واړي یا مثلا د اسرائیلو ته، خو په هر صورت دوی د دې شي نه هم ویره لري چې لکه چې مخکې ما ویلي چې د دوی مشران په تحریمونو کې دي او دوی باندې دوی نومونه په تور لیست کې دي. دوی پیسې د امریکا نه ترلاسه کوي. دوی په دوحه کې امریکایانو سره قرارداد کړی. هر حرکت که طالبان کوي د دغه درې څلورو خبرو په مورد کې دوی تر پوښتنه لاندې راځي او دا دوی ته تاوان کوي. نو زما باور داسې دی چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی علنی توګه هغه څه پلوي نشي کولای. یو خدا شخصي خبرې دي چې دوی په فیسبوک کې یا ټویټر کې یا مثلا نور خپل رسنیو کې ځینې عکسونه او ځینې شعارونه ورکوي، دا خو بېله مسله ده. لیکن په رسمي موقف کې دوی هغه حد کې نه دي چې یو رسمي دریځ خپل اعلان کړي، ځکه دوی په دغه نورو برخو کې هم کله چې اسماعیل هانیه ووژل سو داسې کوم دریځ دوی ونینیو. کله چې مثلا د ایران او د اسرائیلو هغه راکټي تبادله د راکټ د دې دواړو هیوادونو تر منځ وشو، په هغه کې هم دوی داسې کوم رسمي دریځ چې د دوی پلویتوب سرګن کې داسې ونینیو. او زه فکر کوم دغه د دوی محدودیتونه دي چې دوی نشي کولای. او که ډېر افراطي فکر چا سره پیدا شو لکه چې ستانکزی صاحب ویل، ځکه دوی ټول خو اسلام جهاد او جهاد اسلامي دپاره د دوی اجنډا ایډیولوژیک فکر همدا دی، که یو ځلې دغه خبره رامنځته شو بیا زه فکر کوم نو دا بیا قضیه بل خواته بیایي او دا به د افغانستان دپاره ډېر مشکله وي چې بیا وشي کولای چې دغه تعاملات د نړۍ سره هم وساتي، د سیمې هیوادونو سره هم وساتي او عربي هیوادونو سره هم دوی وساتي.
ډېر مننه ستانکزه صاحب. د منځني ختیځ په روان کړکیچ کې د ایران له دخالت څخه انکار نسی کېدای. طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، څه فکر کوي چې د کومې لویې شخړې په صورت کې د ایران د دریځ ملاتړ کوي؟ که دا کار وکړي څه زیانونه به د طالبانو لپاره متوجه وي؟
زه فکر کوم سالیس د اوس لپاره خو طالبان په کوم شکل باندې کنه د دوی له دریځ نه ښکاري چې دوی ډېر زیات د اسرائیلو د امریکا طرفدار دي او مجبور دي هغو ته په کوم معاملې چې دوی کړي دي د هغو په اساس باندې هېڅ نوه عکس العمل دوی نه ښیي. کنه د اسماعیل هانیه وژل کېدل یا د نصر الله وژل کېدل د دوی لپاره یعنی باید یو غټ شوک او یو غټ تکان وای. هغه دا ده چې د اخوندي رژیمونو اول خو ایران په دې هغه کې نه ده، په دې توانایي کې نه ده په دا څو کلو کې چې د ایران اخوندي رژیم پاتې سوی ده، د ایران حکومت ضعیفه سوی ده، ورسره یوازې دوی دغه نیابتي ډلې جوړې کړې دي او په مخفیانه شکل باندې یو څه جنجالونه جوړ کړي. ایران که تاسو لیدلي وي څه وخت مخکې د اسماعیل هانیه د هغه لپاره څه انتخاب اخیسته دي او په ایران کې نور حملاتو درونه ولېږل، امر ټولې په هوا کې مخکې له دې نه چې ورسېږي خونساسو کنه یو په یو مسخره باندې بدل سو. نو ایران کوشش به کوي چې دخیل نه سي، اما که دخیل هم سي طالبان او د افغانستان کې اسلام کاری ډلې چې وي د ټولې د ایسای له خوا نه را جوړې شوې وي او ایسای مدیریت کولې. او یو ښه مثال هغه د حکمتیار صاحب ده، هغه ته کله چې دی اطلاقنه انکار کوي د ریګن دنه انکار کوي، نو سی آی ورته وایي چې ایسای جوړ کړی، ایسای له منځه وړي. او په عمل کې ورته وښودله حکمتیار په عمره د حزب الله په ټریننګ کې دی پر جوړېدلو کې حزب اسلامي او ګلبدین حکمتیار ایران لوبي نمراسته اخیستی دی په ټرین کولو کې. په هغه وخت کې په افغانستان د جهاد او د شهرت د دیو مرکز و، اما په یو هغه باندې تغیر د پالیسي باندې حکمتیار وګونې حزبونه ټول له منځه ولاړل، طالبان یې ورته را جوړ کړل، ورته راوستل. نو طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی که چیرته د آی اس آی او د دوی د امریکا د پیسو د دیو په خلاف باندې ځي، دوی له منځه ځي. نو دوی هېڅکله به دا جرات ونه کوي. ولې هغه دا ده یو مهمه نقطه دا ده چې دوی د خلک افغانستان خلک او د ایران چې د منځني ختیځ ولسونه د هغوی د غمیزې لپاره امریکا او نړیوال جهاد د دې دایره پیدا کول دی، خو د غولول لپاره پیواز دي چې دوی په نظام جوړولو باندې کار وکړي، په حکومت جوړولو باندې کار وکړي. دغه دلیل او دغه د ملامتیا ځای چې دا واضح کیږي خلکو ته، اوس ورته ښکارېږي چې کومه دعوه چې دوی کوله او په کوم شکل باندې دوی روان و، آیا دوی رښتینی و پکې، او که چېرته او که یوازې دا دې لپاره استفاده کوله چې عام خلک پرې باندې وغولوي، خپلو ډلو ته استخدام کړي او کشمکش جوړ کړي. نو مهمه نقطه پکې دغه ده په نظر اوس.
ډېره مننه اتمر صاحب. یوه اندېښنه له افغانستان څخه د فلسطینیانو قلمرو یو په ټوله کې منځني ختیځ ته د وسلولو د لیږد احتمال دی، لکه څنګه چې دا کرمخ کې د ناګورنو قرباخ په جګړه کې سوی دی، د عراق او سوریه په جګړه کې هم له افغانانو استفاده سوی ده. څه فکر کوئ چې منځني ختیځ ته د وسلولو لیږد یو احتمال دی؟
لیکن تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم اوس شرایط بدل شوي دي. یعنی په نړۍ کې او مخصوصا په سیمه کې هغه د څلوېښت کاله دېر کالو مخکې شرایط نشته دي. اسرائیل تقریبا په دې دېرش کلونو کې یا شاوخوا په دې کې ډېر د نظامي درکه د امکاناتو درکه ډېر ځان غښتلی کړی. اسرائیل د دغه اوسني وضعیت پیشبینی تقریبا دېرش کاله شل کاله مخکې کوه، او په همدغه بنسټ باندې د دوی هغه اوږدمهاله ستراتیژي د سیمې دپاره جوړ شوی. زه فکر کوم اوس که یوازې ایران او حماس او حزب الله یا حوثی د دغه بریدونو نه خلاص شي، دا به هم اسلامي نړۍ ته یو ډېر غټ غنیمت وي. خو زه په دې باندې هم فکر نه کوم، ځکه اسرائیل اوس هغه موقف کې دی چې دوی کوشش کوي چې دغه قضیه ختمه کړي، او ختم یې ډېر سخت کار دی. سخت هم ده او وحشتناک هم دی، او دې کې نورو جنګونو او نورو بمباریو او نورو انسان وژنو احتمال کې ډېر زیات دی. اسرائیل اوس زما البته باور داسې دی چې نه حماس پرېږدي تر څو چې حماس بیخي له منځه نه تللی، نه به حزب الله پرېږدي تر څو چې حزب الله له منځه نه تللی تسلیم شوی دی، او نه به حوثیان پرېږدي په یمن کې، او نه به دغه نورې ډلې کوم چې د اسرائیل لپاره خطر دی. خو منګه که په دې فرضیه باندې قضاوت کو یا فکر وکړو چې افغانستان نه سرتېری شي، اوس د سرتېرو جنګ نه دی، اوس د راکټونو د بامونو د تیارو د شانزه او مکسیو پاین دا خبرې دي. سرتېری هېڅ شی نه شي کولی. که تاسو همدغه جګړه کې وګورئ، اسرائیل سرتېری تر اوسه پورې بیخي د سرتېرو نه کار نه دی اخیستلی، ځکه هغوی هوایي ځواکونه قوي و، راکټي بریدونه، او په همدغه ترتیب سره تقریبا د سرتېرو خبره اوس ورو ورو منتفی دی په جګړو کې، ځکه دا اوس د ټکنالوژي جګړه ده.
مننه استاد صاحب یو دقیقه وخت لرو که په لنډو کې ځواب راکړي چې ځینې شنون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې طالبان له شیعه اقلیت سره ډیر ښه تعلقات نه لري، خو د حماس او حزب الله د مشرانو پر وژل کېدو یې د خواخوږو یا حملاتړو عکس العمل توند و، دا په څه معنی؟
فکر کوم افغانستان کې کومه مسله سره هغه دوی د تقسیم او حکومت لپاره استفاده کوي ډېر زیات، اما په لویه سطحه کې د نړیوال جهادیزم مسله چې ده دا د اسلام کارو ډلو د ټولو شعار ده او دوی باید هغې ته متحده پاتې سي، نو په دغه خاطر باندې د هغه سره مخامخ کېږي. یو پوښتنه سره مخامخ کېږي چې دوی باید جواب ورکا نړیوالو ته، او د شیعو د سنی مسله په افغانستان کې هغه دوی داخلي تقسیم لپاره استفاده کوي.
ډېره مننه. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په منځني ختیځ کې روان تحولات پر افغانستان کوم تاثیر لري، او کنه د دې بحث میلمانه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی سمیستانګزی له دواړو مننه.